دیرش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصي مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزې موسسې یادونه کوي وایي چې کده امتحان په پارچه د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شي نو نه به استاد له چا سره کینه وکړای شي او نه هم مرسته
یو وخت کې عربو یوه موسسه وه دوی به څه کول پارچې به یې اخیستې د پارچې تر څنګ به یې واړه وړکۍ ټوټه د بلې پارچې په کونج سرېښوله په هغې کې به نمبرونه لیکل شوي وو زده کوونکي به په وړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه په پارچه که به سوال جواب و بیا به دغه وړې پارچه ترې بیلې دی استاد ته په پارچه مخکې کېدی هغه به نه پوهېده چې دا د څوک دی د چا زوی دی دوی ته به یې نمرې ورکولې وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وسلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه په دې وخت کې استاد به نه کینه کولی شوه د زده کوونکي سره نه به یې مرسته کولی شوه د زده کوونکي سره
ښه دوستانو په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنی د ازموینو سیستم ښه نه بولي وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټرینینګونه ورکړل شي
اکثر موږ باید په سیستم باندې کار وکړو په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده یعنی موږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په دیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیان ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحانونه واخلو اوس موږ لرو لوایل لرو د امتحانو لیکن دا نه تطبیقیږي استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستیم په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي دغه موضوع استادان تخه نه ده پویول سوی نو ضرورت داده چې هر دو کال هر درې کال باید نیو میتودونه ده درس ورکول او نیو میتودونه ده امتحان اخیستل او غوته معرفي سي په ورکشاپو کې په سیمینارو کې کله چې یو پی او اکادمیک ځکه یو سیستم اوسي د امتحانو بیا نو د معسل حق نه تلفیږي
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی
همزولو د دې اونې تاندې څنګه هم دوم روات بریالي اوسه
د درناوی دی او لایق د
احترام دی نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
دنی منڑی درنو وریدون کو سلامو نمی و منی پا دی ہیل چیروغ جوڑ خوشحال باوی پیل کوو دنن رزی پخ پراونا زینو نارینه او ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدي ازادي راډیو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اووه شپېته پېښې ثبت کړې دي میرمن حمیدي ویلي قتل جبري ودونه له کوره تېښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پېښې دي چې میرمنی ورسره مخ دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي په غور ولایت کې یو 14 کلنه میندوار انجلۍ د خپلې خسرګنې له خوا سوځول شوې ده یادې میرمنې کابل ته له رسېدو سره سا ورکړې ده د غور اوسیدونکې زهرا چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې انجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي دې انجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلی ډاکټرانو د ټپی په درملنه کې لازمه هڅه وکړه خو له بده مرغه ومو نشول کولی چې وی ژغورو زهرا دوه کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکل شوې وه د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له دوو کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه د نجونو د وښو لوبډله ایران ته ځي. د نجونو د وښو لوبډله د روان کال د جولای په 6مه نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي دا سیالۍ د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی یورش ویلي په دغو سیالیو کې به شپږ تنه لوبغاړي ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول د ټولنه له فنج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
زما کاکا خپل خور ته چې اوس واده کړی دی، نو د خپل خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسي، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې
د کابل اوسیدونکو وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو مالی مسمه یو ځای کې، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې کنه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې دا هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور، خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې معاش ته ناست یا مخته وځي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي. خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو، ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مخته دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو خفګان احساسوي، مقصد د خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مې ورته نه لرو چې یاره د ماش ولی او دا غیر ماش ته پاره دي د مخه پته مو سي.
خوشته داسې ډیر انجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دای ثابته کړې چې انجونې د کور د نورو کارونو ترڅنګ د کور په اقتصاد کې هم فعال ونډه اخیستلای شي. زمزمه یول همداسې انجونو څخه ده چې د پلار ترڅنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي، نو ځکه دا له کوره بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی.
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوښوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښکاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي، خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي، مانې مخکې په دې باور و چې نه شي کولی، حتی زړه به یې نه ښکاوه چې زه بیرون کار وکړم، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نه شي کولی، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نه شي کولی، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوې دي. که په یوه کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی، نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی. دا ډیر غلط کار دی په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي، که دوه کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي، نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري، ولې به کار نه کوي، ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي. زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي، نو خدام ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده، هغه راته نه نه کاري، نو راته پیغور کاري، نو راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نه ستړي کېدونکي همکاري او همدردي ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي.